ساعت د ورځې لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان یم. دا خبرونه چې د میرحمت صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي تر ډېره موسیقي ته ځانګړې ده، خو په لړ کې راپورونه او خبرونه هم لرو. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان ولسمشر وایي داسې سوله به راځي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رول پکې څرګند وي. په کابل کې د روسیې سفارت وایي د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د دغه هیواد د حکومت په بلنه نه جوړیږي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی په لورلای کې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی د سوله برازی چې د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو رول پکې څرګند وي. ولسمشر غنی د خبری پرون شنبه د ځانګړو عملیاتو د قول اردو دریو منصبدارانو ته د میډالونو د ورکولو په مناسبت په یو غونډه کې وکړه. ولسمشر وویل امنیتی او دفاعي ځواکونو د سلګونو نسلونو لپاره مبارزه کوي. په کابل کې د روسیې سفارت په یو خبر پانه کې ویلی چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو او سیاسي مخالفانو غونډه د روسیې د حکومت په بلنه نه جوړیږي. د روسیې سفارت وایي چې دا غونډه په روسیا کې د یو شمېر میشتو افغانانو په نوښت جوړیږي او د روسیې حکومت په هغې کې هیڅ راز رول نه لري. په کابل کې د روسیې د سفارت په خبر پاڼه کې همداراز راغلی چې په دې غونډه کې به د روسیې د حکومت او دولت هیڅ چارواکی او نه هم د کوم بل هیواد کوم استازی ګډون وکړي. ټاکل شوی دی چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو په مسکو کې دا غونډه جوړه شي. په ننګرهار کې د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو وویل له طالبانو سره د سولې داسې موافقه غواړي چې نظام او ملي ګټو ته تاوان پیښ نه کړي. هغوی پرون په یوه غونډه کې وویل د سولې د مذاکرو د پیل لپاره ځینې داسې غوښتنې شوي چې دوی د افغانستان له ملي ګټو سره برابري نه ګڼي. د غونډې یوه ګډونوال ازادي راډیو ته وویل
خلق داسې سول نه غواړي چې په هغه کې بشرمې سول نه غواړي چې په هغه کې زمونږ شرم وشي او زمونږ چې دی نظام پکې ختم شي. مونږ دا سول هیڅ کله نه غواړو.
د شینوارو مشانو وبل هغه راپورونه چې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړیدو او د امنیتي ځواکونو د راتلونکي په اړه خبريږي د ملي ګټو خلاف دي. د فاریاب ولایت چارواکي وایي چې د یوې ماشومې د ودولو مخه یې نیولې ده. د فاریاب د پولیسو ویندوی عبدالکریم یورش پرون شنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل پولیسو له یوه څلور دیرش کلن سړي سره د میمنې ښار د یوې یولس کلنې ماشومې د نکاح مخه ونیوله. دی وایي یوه نجلۍ چې کم عمره وه یولس کلنه ده د فاریاب اصلي اوسیدونکې ده. غوښتل یې چې هغه یوه څلور دیرش کلن سړي ته په نکاح ورکړي. له ښه مرغه د فاریاب د پولیسو په هڅه موږ د دې جبري واده مخه تر نکاح یو ساعت مخکې ونیولی شوه. د فاریاب د پولیسو ویندوی د دې جبري واده انګیزه د نجلۍ د کورنۍ اقتصادي مشکلات وبلل. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی محمد ابراهیم لونی چې په ارمان لونی مشهور و پرون ماښام د پاکستان د پولیسو په حمله کې ووژل شو. ارمان لونی پرون شنبه د بلوچستان په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو څلور ورځنی پرلت ته ورغلی و. د ارمان ملګرو ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو تر پرلت وروسته لار ورته نیولې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ویلي چې پولیسو ته یې عرض کړی او د لورلایی د پولیسو مشر طاهر ترین د ارمان لونی د قتل مسؤول ګڼلی دی. ترین له ازادي راډیو سره له خبرو ډډه وکړه. د پاکستان د بشري حقونو کمیسون ویلي چې سوله ایز اعتراض د ارمان لونی حقو او د قتل ځواب باید وویل شي. د جرمنی پولیس وایي چې په شتوتګارت ښار کې اتلکه کسانو اعتراض پیل کړی او پر زړو ډیزلي موټرو د بندیز مخالفت کوي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د شتوتګارت د پولیسو په قول ویلي چې د جمعې ورځې په دې ښار کې د زړو ډیزلي موټرو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د دې بندیز هدف د هوا د ککړتیا مخنیوي بلل شوی. د بندیز مخالفان وایي چې د نویو موټرو د اخیستلو توان نه لري. و اروپایی هیوادونه غواړي چې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان گوایدو د دغه هیواد د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. جرمني، بریتانیا، فرانسه، هسپانیا، پرتګال، هالند او بلجیم هغه هیوادونه دي چې د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو څخه یې غوښتي وو چې د فبروري تر درېیمې یعنی نن پورې نوي انتخابات اعلان کړي. خو ښاغلی مادورو د دوی غوښتنه رد کړه. د پرون شنبه په پلازمینه کاراکاس کې د خپلو پلویانو خوندې ته وویل چې د وینزویلا حقیقي ولسمشر دی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او د برازیل، کولمبیا او ارجنټاین په شان د سیمې مهمو هیوادونو مخکې له ده د مخالف خوان گوایدو ملاتړ اعلان کړی دی. په بوسنیا کې چارواکي وایي چې د پناه غوښتونکو د ساتنې په یوه مرکز کې اخوډب شوی او یولس تنه نیول شوي دي. د بوسنیا پولیسو ویلي چې په نیول شوو کسانو کې اته تنه د افغانستان، یو د پاکستان او دوه د هندوستان دي. د بوسنیا پولیسو پرون وویل چې په دې پیښه کې اته تنه مهاجر ژوبل شوي دي. او د البانیا پولیسو د یوه سرحدي پولیس په ګډون د دوه دېرش تنو د نیولو خبر ورکړ. دوی وایي چې دا کسانې په دې شک نیولې چې جعلي اسناد جوړول او خلک یې بریتانیا، امریکا او کاناډا ته په قاچاق وړل. پولیسو پرون شنبه وویل چې په البانیا، مونتینیګرو، ایټالیا، یونان، فرانسه او ناروی کې د خلکو د قاچاقي وړلو لپاره د جعلي اسنادو د جوړولو څلور لابراتوارونه او نور وسایل نیولې دي. او وروسته خبر ده چې مصر وایي نږدې څلوېښت مومیایي جسدونه یې موندلي چې باور کېږي څه باندې 2000 کاله پخواني دي. د مومیایي جسدونه د قاهرې په جنوب کې د مینیا په صحرایي ولایت کې موندل شوي دي. چارواکو پرون شنبه وویل کېدای شي هغه قبر چې د مومیایي جسدونه پکې موندل شوي د رومیانو د لومړیو او بیزانس د اثر وي. د مصر د لرغونو آثارو وزارت وایي چې موندل شوي مومیایي جسدونه د ماشومانو په ګډون د بیلابیلو عمرونو ښځو او نارینه وو دي. په خبرونو کې مو واوریدل چې د شنوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو د سولې د پروسې ملاتړ اعلان کړی، خو ټینګار کوي چې هغه سوله غواړي چې د نظام ملي ګټې او ارزښتونه پکې خوندي وي. د خوست مدني فعالانو او ځوانانو په هیواد کې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت، امریکا او د سیمې د هیوادونو هڅې ستایي، خو وایي چې په دې پروسه کې باید بشري حقونه، انتخابات، د بیان آزادی، د ښځو حقوق او د افغانانو نور قانوني آزادۍ خوندي وي. دوی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امن او د هیواد د سرحدونو ساتونکي دي او باید د سیاسي معاملو قرباني نشي. هغوی له افغان دولت او وسلوالو طالبانو هم غوښتنه وکړه چې د سولې په مسأله کې د خپل هیواد او ولس تشمن او وفادار پاتې شي. له خوسته نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست مدني فعالان او ځوانان وایي چې که په سوله کې له تدبیر کارونه اخیستل شي، نو ممکن دا هیواد د تیر په شان یو ځل بیا د کورنیو جګړو او بهرنیو هیوادونو د مداخلو قرباني وګرځي. د خوست مدني فعالان او ځوانانو یاد څرګندونې د شنبه په ورځ هغه ناسته کې وکړي چې د سولې په اړه د افغان حکومت د دریځ د ملاتړ په موخه رابلل شوی وه. مدني فعال خلیل جان ګربزوال وایي چې
د خوست مدني فعالان او ځوانان تاسو وینئ چې په فیسبوک کې همدارنګه غټ غونډه جوړوي چې په هیواد کې د سولې ملاتړ کوي، خو که سوله په تدبیر ونه شي نو زموږ هیواد بیا هم کېدای شي بهرنیو مداخلو ته برابر شي، دلته داخلي جنګونه جوړ شي. نو موږ نه غواړو چې دا سره کام ته سوله وشي چې د څو ورځو لپاره سوله وي او بیا په زمن کې د هیواد لپاره د لوی ګواښ سبب وګرځي.
په خوست کې د یو ټولنیز بنسټ غړی اشرف بهیر د سولې روانې خبرې ګټورې بولي، خو زیاتوي چې د نورو ارزښتونو او ازادیو د خوندیتوب ترڅنګ باید ملي پاوز د هیواد د امن او د ځمکنۍ بشپړتیا د یو ساتونکي ملي بنسټ په توګه د کومې سیاسي معاملې قرباني نشي.
هغه کیسې چې ملي ارزښتونو ته په هغه کې لکه په ټیټ نظر کتل کېږي او اغه د افغانانو د پور سره کرخې دي، مثلا دوی د ملي امنیتو ځواکونو د منحل کېدو فکر لري، ولست د دې سره مخالف ده. کچې ته سوله کېږي نو په کې ډول دي سوله.
په افغانستان کې د نړیوال ټولنې په ملاتړ بشري حقوق، د بیان ازادي، ټاکنې، سیاسي او مدني فعالیتونه، د ښځو حقونه او نورې ازادۍ د دې هیواد اوسنی نظام له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي. د خوست یو تن مدني فعال سلطان محمود خیرخوا وایي چې دا لاسته راوړنې باید د سولې په خبرو کې سری کرخي وي او معامله ورباندې ونه شي.
افغانان اوس بیدار شوي دي. د افغانانو لپاره بشر حقونه، بیان ازادي، د ښځو حقونه سری کرخي دي. د افغانستان ملی پاوز باید ډډنګ نشي.
عام افغانانو هم د سولې په اړه د وروستیو خبرو ترڅنګ ډیر کله اندېښنه څرګنده کړې چې د سیمې یو شمېر هیوادونه او استخباراتي کړۍ په دې پروسه کې د خپلو ګټو د خوندیتوب په هڅه کې دي. د پوهنتون یو تن استاد افضل خان فطرت وایي چې
موږ هیله دادو چې ټول طرفونه صادقانه اوسي او څوک د سیمې هیوادونه یا استخباراتي کړۍ د یوه نام استفاده ونه شي په هیڅ شکل. ټول باید افغانانو ته ژمن پاتې شي، وطن ته ژمن پاتې شي.
که څه هم د افغانستان خلک د سولې د وروستیو هڅو او د هغو د پایلو په باب مختلف نظرونه لري، خو د هغوی یوه ګډه هیله په دې هیواد کې د جګړې ختمیدل او د سولې ټینګول دي. د تېرې پنجشنبې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ځوانانو او سولې ملي کنفرانس ته وویل چې د دوی هدف پایښت لرونکې سوله ده. خو د ده په وینا نړیوالو تجربو ښودلې چې 50 په سلو کې د سولې تړونونه په سختو جګړو بدل شوي چې دلیل یې په سوله کې بیړه ده.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د بې ځایه شویو کورنیو راستنیدونکو کډوالو او امنیتي ځواکونو له کورنیو سره د مرستې لپاره د پیسو یو وچی صندوق جوړ شوی دی. د دې وزارت د مطبوعاتو عامر فردین معرفتی آزادی رادیو ته ویل دا صندوق د ولسمشر په فرمان جوړ شوی چې د مالی وزارت لخوا کنټرولی شي. پدیاړه نور حال د واصل وسال پر راپور کې وابري.
د افغانستان حکومت به ځای شو کورنۍ او راستنیدونکو کډوالو او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وژل شو سرتیرو د کورنۍ غړو ستونزو ته د رسیدنې په هدف هڅه کوي چې د پیسو د وجهي صندوق پر رامنځته کولو سره د دغه کورنۍ سره د زمکو د ویش په برخه کې مرسته وکړي. د مالی وزارت چارواکي د یادو کورنۍ د ستونزو د هواري لپاره د دغه صندوق جوړیدل مهم بولي، وایي چې یاد وجهي صندوق د ولسمشر فرمان رامنځته کیږي. د دغه وزارت د مطبوعاتو عامر فردین معرفتی د شنبه پر ورځ په ازادي راډیو ته داسې ویل:
هدف از صندوق آماده ساختن زمين
دی. وایي د دغه صندوق ته رامنځته کولو هدف بې ځای شو کورنیو کډوالو او د امنیتي ځواکونو د شهیدانو د کورنیو غړو ته د ځمکو سرپناه برابرول دي. دغه صندوق په مالی وزارت کې دی او د دغه وزارت لخوا کنټرولېږي. د دې کار لپاره باید یو شمېر کمیټې جوړې شي چې کار پرې روان دی. ښاغلی معرفتي وایي دغه کمیټې به شکایتونو ته رسېدنه کوي، ستونزې به هواروي او مستحقین به مشخص کوي. نوموړی وایي دغه صندوق د حکومت د ملي بودجې، نړیوالو ډونرانو، خصوصي سکتور او د ملي سوداګرو په مرسته تمویلېږي چې سارنه باید د داخلي بې ځای شو کورنیو کمیټه، اجرایه ریاست او د ولسمشر په مشۍ د مهاجرت عالي کمیسون کوي. د افغانستان د مالی وزارت د چهارشنبې په ورځ د بې ځای شو او د امنیتي ځواکونو د شهیدانو کورنیو سره د مرستې لپاره د پیسو د وجهي صندوق د جوړولو د میکانیزم طرحه د بې ځای شو او راستنیدونکو کورنیو د کمیټې په اجرایوي ناسته کې شریکه کړه چې ومنل شوه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې هیواد ته د راستنه شوو کډوالو شمیر 9,600,000 او د داخلي بې ځای شوو شمیر بیا نږدې 2,000,000 تنو ته رسي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی وایي د پیسو د دغه صندوق د جوړولو طرحه د افغان حکومت ده چې د نړیوالو بنسټونو په هوکړې جوړیږي. خاغلی بلخی ویل چې دغه مرستې ټولو هغو کسانو پورې اړوندېږي چې هیواد ته راستنه شوي او یا هم په کور دننه بې ځای شوي دي. دی وایي دغه وجهي صندوق په ټوله کې د راستنیدونکو لپاره دی. زموږ کوم هیوادوال چې له نورو هیوادونو راځي د هغوی سره هم د دغه صندوق له لارې مرستې کیږي. یعنې په ټوله کې راستنیدونکي کډوال، بې ځای شوي او د امنیتي ځواکونو د شهیدانو د کورنیو سره په دې کې مرستې شاملې دي. اوسمهال موږ له هیواده بهر 6.5 میلیونه کډوال لرو چې په تدریج سره هیواد ته راځي. هڅه مو وکړه په هیواد کې د امنیتي سرتیرو د شهیدانو د کورنیو د شمیر په اړه هم معلومات ترلاسه کړو، خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې یو شمیر حقوقي کارپوهان د حکومت لخوا د دغه صندوق جوړېدل یو غوره اقدام بولي، خو ټینګار کوي چې له لارې راټولېدونکي مرستې باید مستحقو خلکو او کورنیو ته ورسیږي. له دې ډلې د حقوقي چارو کارپو کبیر انجبر وایي حکومت په دې برخه کې د فساد د مخنیوي او د شفافیت د رامنځته کولو لپاره باید یو ځانګړی کمیټه وګماري چې مستحقین په نخه او دغه مرستې په عادلانه ډول وویشي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
اوس په حمید بومن درته وایي چې د کابل رسپانو نن څه لیکلي.
د کابل رسپانو نن تر ډیره د مسکو پر روانې غونډې او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په څرنګوالي پراخ بحثونه کړي دي.